یوای چې ملت پالو سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه لمړنی وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه بچا د شلمی پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه بچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلي بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه بچا چې کوم دی کنه هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. آغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجلې ویستل چې کم دی دا ډیر ګران کار وو. هم دغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. آغا چې کم دی زموږه د ازادۍ د تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې پاغې کې رڼا چولې ده. د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي، خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښې. خپل جدوجهدي د خپل ملک د ازادۍ دپاره او د خپل واقعۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقي پسند شاعر ادیب و، نو هغه خپل د ترقي پسندی کوم جذبات او احساسات چې د ده و هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسی ادبي جرګې سره تعلق و.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه بچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه بچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمی کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خدا سیاست دا اقتدار دپاره نه، دا سیاست د خپلې ژبې د حق غوښتنې لپاره و. نو دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري هم کوله، دی شاعر هم و، خو ده په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وکپړلو. نو هغه کیسو کې د چې کوم پخپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زموږ دا حال دی، طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټپونه یې کړي دي.
کره کتونکي او افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي نو د مهدی شاه بچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه بچا زموږ د افسانې ډېر لوی نوم دی، څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي، او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون کام ملي تاریخ لیکل غواړي نو که یو پله به ټپه او چربې ته مخې تک دي، نو بل پله به د میر مهدی شاه بچا غوندې مبارزینو افسانی مخې تک دي، ځکه چې زموږ د کامی تاریخ عکسونه دي هغه افسانی. بیا دا چې په جدید افسانه کې هغه تر سامیری د زامنو میټینګ غوندې تر نیم علامتی افسانی را رسېدلې ده. په روایت کې د روایت په غیږ کې آغاز کړی دی او د حقیقت نگارۍ مثالونه یې قایم کړي دي، او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم معاشي لری برے دی زموږ دغه ټول دغه په افسانو کې موږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي. او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچاجي د افسانو هغه یو اړخ دی چې زموږ ځینې محققین هغه باندې ووایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه بچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت د مشهورو رسالو لکه پښتون رهبر، لار غنچا او ځینو نورو کې لیکنې او دندې ترسره کړې وي. ورسره یې د افسانو او شاعري مجموعې هم خپرې کړې وي. د دوی د افسانو شپږ مجموعې نشان، د بوډۍ ټال، پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نښه په نومونو چاپ شوي چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرین انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سهر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومترۍ کې داودزو سیمه کې په کال 1906 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوابۍ زله د ادب په حواله یوه یاده سیمه ده او وخت په وخت یې په خپله غېږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د لومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابۍ خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پېژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې پکې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابۍ سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالی سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابیوال مولانا عبدالقادر کېښود دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابیوال صاحبزاد عبدالقیوم کېښود دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابۍ په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالې سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغسې بابای چاربېتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابۍ جلبۍ کلي سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابۍ سره و، چې مشهور شعر باز که دغه مس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو باتوران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم په ممین به مې جونګړې له پخپله راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویلی شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابۍ پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پرن صاحب د دغه دور خبره وکړو.
داسې دا په اوسني دور کې چې موږ ګورو نو یو شمېر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حوالې سره زموږ نورلمین سبزی صاحب دی چې لینک روډ، د اسونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو هغه ورکړي. بیا د فن او شخصیت په حوالې سره د هغه کتاب سپېڅلي کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حوالې سره د هغه دوه کتابونه چاپ دي. نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسان نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، دغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې، دغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغې کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند ژواک پوره پوره تصویر کشي په هغې کې داسې موندلې کېږي، لکه څنګه چې مونږ دغه مثال د احمد ندیم قاسمي سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپتا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې که موږ وګورو نننوي دور نو په هغې کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفات مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم، هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه تا ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرگی دی چې په هغه کې تولنده ادبی جرګه ده، عباسین ولسی ادبی جرګه ده، کام کلم ادبی جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګیشته کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګی دی چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوی دی، او اوس هم د دې جرګو د ځنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي، او د ځنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کی چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترېنه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته میندې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینې وینې شهیدان بچی را غونډ کړي، که بے حال او بدحال او بے ہوشا خور ٹبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بد غوندې تاری دے اعصابو، پسکتہ کے ڈوب دے سیم ہر بشر دے، زڑن ژاڑی زمکا اور دا قیامت دے، جوڑ پزمکا د محشر نہ لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نہ راغلم، د نمرود نہ لوی نمرود مولی دلو، خو افسوس چې ابراهیم ور لسوک نو، د ادم اولاد په برغو جړی دلو، د فرعون استزان په نظر راغلل، خو شاگرد هم د موسی ور لسوک نو، ابو جهل ادم ذات قتل کول خو پیروکار د مصطفی ور لسوک نو، چنگیز خان هلاکو خان مولی دل خو خپل وطن می د بغداد غوند مخصوص کړو، خپل مولا می زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار می د شداد غوند مخصوص کړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
Sakhta shudai damar. آسان دے ساتھ دیدن دیر زمان